د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت د سهار 10 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ غوري د امریکای چارواکو د پاکستان سفر او د افغانستان صلح. همدغه راز په پېښور حیات آباد کې د میرمنو د سایکل زغل منسوخېدل او نور اهم مستاصل لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
خبرونه حاضر ده چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې وشي. په پېښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا زغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي نن به د امریکا د حکومت د جزوي تړل کېدو د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کړي. د خبرونو تفصیل زردا چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې وشي. د پاکستانی حکومت سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دا غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې د دقیقې نیټې او جوړښت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي دي. د بهرنیو چارو د وزیر سره د لیدلو نه وروسته زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې قریشي ورته د پاکستان د مرستې باور ورکړي. نوموړي زیاته کړې هغه په دغه اړه پیاوړي پرمختګ ته سترګې په لار دی، خو طالبانو بیا د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو په اړه راپور نه رد کړی دی. د طالبانو ویان زیب الله مجاهد پرون په ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو په اړه خبر شوي راپورونه دروغ دي. په پېښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا زغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي. زموږ ژوندون نومې یوې غیر سرکاري تنظیم د دې زغل تابعه پرون د پېښور په حیات آباد کې کړې وه. د دغې تنظیم مشري وفا وزیر مشال ریډو ته ویلي دا سیالۍ د امن د پیغام خورولو لپاره کولې، خو ځینو مذهبي ډلو پرې اعتراض وکړ.
مونږ ته صرف پیس پرموټ کول او پښتنو مې یو صفا امیج ورکول چې مونږ پښتنو امن پرست خلک یو، خو جی چې کم مذهبي څونه کسانو هغه اعتراض وکړو هغه اعتراض مونږ عزت وکړو او دریلی مې چې دا کینسل کړه.
د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي د دې سیالۍ پر ضد احتجاج دړه ورکړې وه. د جماعت اسلامي مرستیال امیر صابر روان مشال ریډیو ته ویلي هغوی به د امن په نوم د مغربي قدرونو د قوي کولو اجازه ورنکړي. د حیات آباد سپورټس کمپلیکس چارواکي وایي دا سیالۍ ځکه ځنډولې دي چې د انتظامیې لخوا ورته له وړاندې اجازه نه وه ورکړل شوې. د سایکلونو د دې زغل لپاره 15 جنکو خپل نومونه رجسټر کړي وو. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومن ډیم د ټیکې پاړه د پلټنو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي وویل چې د دې ډیم د 309 ارب روپو ټیکه حکومت د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود ته ورکړې ده چې د اصولو نه سرغړونه ده.
دا د پاکستان د ولس د 309 ارب روپو په پټو سترګو د خرڅ خبره ده او دا غوښتل شوی پیسې دي. نو د هر پاکستانی حق دی چې معلومه شي ورته چې څنګه دا ټیکه ورکول کیږي.
بلخوا د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا پرون په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د شهباز شریف د اعتراض جواب به په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي. حکومت اعلان کړی وو چې په مومن ډیم د کار پرانسته به د جنوري په 14 نیټه کوي، خو د ډیم د ټیکې په سر د راولاړې شوې تنازې نه وروسته ځنډول شوې ده. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دا ځل به په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مرسته ونه کړي. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مرکزي کمیټې د غونډې نه وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د ګوند یو مشر فرحت الله بابرو ویل فوزي عدالتونه د لا درک کړل شو خلکو عدالتونو ته د نه وړاندې کولو لپاره د بهانې په توګه کارول کیږي. بلخوا د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل اسف غفور تیر مخام د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پوځي عدالتونه د لا درک کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او په ترهګرۍ تورونو کسانو مقدمې پکې اوریدل کیږي. پوځي عدالتونه په کال 2015 کې جوړ کړل شوی وو چې د کار موجوده دوه کلنۍ موده یې د مارچ په میاشت کې پای ته رسی. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن دلیل طالبانو غوښتلی چې د سولې لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د ګوند سینیټر عطاالرحمن بیګا مشال لیډو ته ویلي مذاکرات به هله نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي.
افغان حکومت هم شامل افغانستان دا حالات دا پارا پکار دادا کہ دغه دا امریکای او دا طالبان او دا افغانستان حکومت کرمنګ وځي دا خبره چې کوم لړل شوی دا چې دا خپل ځای ته راشي.
یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر مخ وړلو لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو دورونه شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د کیناستو نه انکار کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې نن به د امریکا د حکومت د جزوي تړل کېدو او د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کوي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه ویلي دا اعلان به نن د امریکا په وخت ماسپخین 3 بجې کوي، خو په دغه اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. د امریکا حکومت له تیرو څلورو هفتو د ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو په معاملات د اختلاف له کبله په جزوی توګه تړل شوی دی، چې په نتیجه کې د وفاقي حکومت 8 لک ملازمین له خپلو تنخواګانو بې برخې دي. ولسمشر ټرمپ د دغه دیوال لپاره د کانګرسا د 15.5 بلیون ډالر غوښتنه کړې ده، خو دا استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازي ورسره نه مني. دا د دې وخت خبرونه.
اردن کو خبر مول مشال رادیو ورل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
حکومتي سرچینې وایي چې په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ غونډه کیږي. بلخوا د پاکستان نه زیاتره مذهبي سیاسي ګوندونه وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي.
افغانستان طالبان چې کوم مذاکرات شروع دي، جمعیت علما اسلام د هغې حمایت هم کړی دی.
په افغان سوله کې ولې پاکستان دومره ارزښت لري؟ په دې هم راپول رو او دا به هم واری چې په پیښور اعتباد کې نن کیدونکې د میرمنو د سایکل زغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت له کبله لغوه کړی شوی. خو د پاکستان اسلامي نجراتي کونسل مشر وایي میرمنې د سپورټس کولو اجازه لري.
او په 2002 کې دلته د مذهبي ګوندونو حکومت په خیبر پختونخوا کې نو دوی باقاعده سپورټس کمپلیکس جوړ کړی و د زنانو لپاره.
او د ورکزو قبایلي مشران وایي د دوی د سیمې ذلي حیثیت دې ختم نه کړل شي.
زموږ د بحالي د ابتکاري د ان اف سي ایوارډ نوکریانې هر څه د ذلي حیثیت پورې تړلې دي. د کله د موږ دا ذلي حیثیت لار
نور هم شمیر موضوعات لرو. په سینما کې دوه ونځي خبرونه هم لرو. له مشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستانی حکومت زنو سرچینو مشال ډو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډه را جوړیږي، خو طالبانو بیا دغه خبره رد کړې. د برسال کې دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازي زلمی خلیزاد نن په دریم ورځ هم پاکستان کې دی. پر دې اړه مو په اسلام آباد کې له خپل همکار او سیمه ایزو چارواکو طاهر خان صاحب سره لږه شېبه مخکې خبرې شوي. نو هغه ویل چې تمه وه د طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات د جنوري په 13 وشي، خو داسې ونه شو.
دسې اول مشال ته ځینې سرچینو ذریعو ویلي وو چې 13 جنوري پاکستان اول طالبانو ته تجویز کړی چې په 13 دي په اسلام آباد کې وویني. البته 13 ورځ بیا انتظار هم کېده، لیکن هغه غونډه ونشوه. بیا نا وخت سره طالبانو یو مختصر یو بیان هغې په ټویټر باندې واچو. ترجمان دا وایي چې په اسلام آباد کې دغه بیان وایي چې کوم رپورټونه دي یا کوم ګنګوسو دي، هغه دی وایي چې په هغه حقیقت نشته. نو اوبه کتی شي ځکه چې هغه پاکستان خو توقع لري چې طالبان غونډې ته حاضر شي. مخکې چې کله زرمې خلیلزاد یو وار اسلام آباد کې وو، نو داسې اوس طالبانو ته نږدې سرچینې دا مري چې په هغه موقع باندې هم د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ملاقات شوی و چې د قطر نه هم سیاسي دفتر غړي په هغه ملاقات کې شریکو نو د پاکستان اوس دغه ته ځکه اهمیت ورکړي دی غونډې ته چې په قطر کې د پدې میاشت کې کوم غونډه و هغه ونشوه. بیا د بیانونو تبادله ډېره سخته شوې وه. طالبان هم یو بیان ورکړی و، یو ګواښنه کړې وه چې کېدی شي هغې خبرې وځنډي زمي خریزات. بیا هم په هغې جواب کې نو یو تاریخي غونډې پیدا شوې ده په هغه د خبرو په هغه پروسه کې، لیکن پاکستان هیله مند دی چې که په اسلام آباد کې دا غونډه وشوه دا د خبرو پروسه چې کوم روانه ده هغه پر ځای پاتې شي. دا به وکتل شي چې نن څه کېږي.
اردوونکو مشال اډو ته غوږسید او په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسې د دوی دغه خبرې واورېدې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازې زلمی خلیزه دا وخت په پاکستان کې دی او تیر ورځ د دې هیواد له وزیر اعظم عمران خان او بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په تړه ملاقاتونه کړي. دا چې امریکا ولې په افغان سولې کې پاکستان ته دومره ارزښت ورکوي د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د وزیر اعظم هاوس نه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. د خبر پاڼې له مخه خلیلزاد په دې ملاقات کې وزیر اعظم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د سفر نه خبر کړو او عمران خان هم د افغان سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا تکرار وکړو. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم داسې لوړ پوړی چارواکی به اسلام آباد کې 15 ورځې تیروي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان سولې په لړ کې امریکا پاکستان ته ولې دومره اهمیت ورکوي. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان چارو پوه احمد رشید وویل د طالبانو ډیری مشران دا مهال پاکستان کې دي، خو زلمی خلیلزاد هر هغه هیواد ته سفرونه کوي چېرته چې د طالبانو مشرتابه اوسیږي. هغوی سره خبرې او بحثونه کوي او هڅې کوي چې کابل سره یې خبرو اترو ته قانع کړي، خو طالبان تر دا مهال افغان حکومت سره مذاکراتو ته سلا شوي نه دي. خو چې د طالبانو کوم ریښتوني او لوړپوړي مشران دي هغوی پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې په دې پروسه کې د پاکستان اهمیت ډېر دی. بلخوا د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د کلونو راهیسې افغان طالبانو سره کومې خبرې اترې شوې دي، پاکستان دعوه کوي چې د هغې تر شا د پاکستان هڅې وي او زیاتوي
چې اوسه پورې کومې خبرې چې شوې دي هغې باره کې هم پاکستان دعوه کوي چې دغه د امریکایانو او طالبانو خبرې قطر کې یا په متحده عرب اماراتو کې یا د نمخ کې چې کوم په اوروم چې کې په چین کې خبرې شوې وې 2015 کې یا په مری کې په جولای 2015 کې هغه د پاکستان کوشش مانې شوې وې. نو ځکه پاکستان په دا ویل کېږي چې هغې د زیات تعاونو کې هغې د مذاکرات جوړ کی دا د کامیاب کی پاکستان چې دې خپل حل زری کوي او ځکه دا اوس زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی دی. دلته په 15 ورځې تیری دا اول ځل دی چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې یا یو بل هیواد کې 15 ورځې تیری.
احمد رشید وایي چې د کلن افغان طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې دي. هغوی په دوه غوښتنو کلک ولاړ دي، یو دا چې هغوی د خپلو بندیانو خوشی کېدل غواړي او بل دا چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یې د سر غوښتنه ده. د رشید په خبره د خبرو اترو بهیر ښه عمل دی، خدا خبرې اترې مخکې پړاو ته هم تلل پکار دي.
تو مجید بابر چې تاسو راپور وړاندې کوو تاسو مشال اډو ته غوږسته او همدغه د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په سیاست کې فعال ځینې مذهبي ګوندونه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کړي او وایي د افغانستان د شخړې یوازینی لار د سولې خبرې دي. دوی وایي په کار ده چې د مذاکراتو دایره وغځول شي. د یادونې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو مهم مشرانو سره مذاکرات کړي او دا مهال هم په پاکستان کې موجود دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر عطا الرحمن پرون د جمعې په ماخستن مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې د اولی ورځې راهسې دریز لري چې د افغانستان مسلې حل دي د خبرو اترو د لارې راوویستی شي او طالبانو له هم پکار دي چې د امریکا سره سره د افغانستان حکومت سره د مذاکرات شروع کړي.
افغانستان طالبان چې کوم مذاکرات شروع دي جمعیت علماء اسلام د هغه حمایت هم کړې ده. هلته مقامي خلکو به خپل یو سوچ وي خو زموږ دا سوچ دی چې امریکی او د طالبانو ترمنځ هر قسمه مذاکرات وسی خو صرفه د الله چې په دې کې افغان حکومت هم شامل شي. افغانستان د حالاتو لپاره پکار ده چې دغه د امریکی او د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ چې دا خبره چې کومه لړل شوې
خود جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گن مولانا یوسف شاہ وی مذاکرات شروع کول د سولې طرف ته یو ښه قدم دی او طالبانو لپکار دی چې خبرې اترې دی صرف تر امریکا محدود وساتي ځکه چې دا وخت ټول واک اختیار د هغوی سره دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2013 کال په ستمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کوم وروستو چې نوموړي په قطر او متحده عرب اماراتو کې طالب استازو سره مذاکرات وکړل. په متحده عرب اماراتو کې شوي مذاکراتو کې د کوربه ملک نه علاوه د سعودي عرب او پاکستان چارواکي هم موجود ول، خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره د لیدو انکار وکړو چې ورباندې انتقاد وشو. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم د نورو مذهبي ګوندونو د غړو په شان د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو ښه ګام بولي او وایي د خبرو اترو د دایره غزول پکار دي او هغه ډلې چې په افغانستان کې اثر لري په مذاکراتو کې دي شامل کړي شي.
افغانستان حکومت هم د دې مسلې یو جز دی، کل نه دی، مونږ خو دلته جز لرو چې دا وخت په افغانستان کې د طالبان علاوه هم څومره ډلې دي، نو د حقیقي صلحې لپاره د ټولو په منځ کې خبرې پکار دي، نه د امریکې په وس کې دا ده چې هغوی که یو خبره جوړ هم کړي او په هغې کې د دې ټولو سټیک هولډر رضامندي نه وي، نو بیا خو هم جنګونه وي او په خپلو کې به اختلافونه وي.
د یادونې ده چې همدې مذهبي ګوندونو به په تېرو وختونو کې په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد ویلو.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله تاسو ته یې راپور درکوو چې په پاکستان کې ځینو سیاسي مذهبي ګوندونو د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی په داندی هلی خبرونه کې له فرخند اسد سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لډو ته وګورئ. ستوریدونکو په بخور حیات آباد کې نن کېدونکو د میرمنو د سایکل زغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت او احتجاج دړکو وروسته لغوه کړی شوی. زموږ ژوندون نومې سازمان د دې زغل تابع کړی و. دوی وایي د دې زغل د لارې دوی نړۍ ته دا ښودل چې پښتانه سخت دریځ نه دي، بلکې د بخور د سپورټس څانګه او حیات آباد انتظامیه وایي چې له دوی د دغه زغل کولو اجازه نه واخیستل شوی. پړه نور تفصیل پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د دغه زغل د سیالو تابعه کوونکي زمونږ ژوندون نومې غیر سرکاري تنظیم چې دوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي مشره وفا وزیر وایي چې د دې زغل مقصد د پښتنو سیمې نه ناامن خورول او بیا د پښتنو د ژوند یو مثبت اړخ نړۍ ته ښودل وو، خو ولې د مذهبي ډلو لخوا د دړکو او اعتراض وروسته دا زغل منسوخ کړی دی.
مونږ پښتنو بهر ډېر زیات بدنام شوي دي، مونږ باندې یو لیبل لګېدلی شوی دی چې مونږ ټیرریسټ یو. نو هغه ما وایي چې مونږ سو فرینډز په خپل کې کېناستو، مونږ وایي چې چلو یو سایکل ریلی به مونږ ارینج کړو، خو با فرینډز نه هغه سایکل ریلی دونه زیاته شو چې 30-35 کسانو پارټیسیپینټ پکې وکړو. نو موږ ته صرف پیس پروموټ کول او پښتنو مې یو صفا امیج ورکول چې موږ پښتنو امن پرست خلک یو، خو چې کم مذهبي څونه کسانو هغه اعتراض وکړو، هغه اعتراض موږ عزت وکړو او دریلی مې چې دا کینسل کړه.
بلخو د جبیت علماء اسلام، جبهت اسلامي او نورو مذهبي ډلو د زنانو د دې غل سخت مخالفت وکړو او په حیات آباد کې چرته چې دا سیالي کې دلی د احتجاج کولو دړکې هم ورکړې وي. د جمعیت اسلامی نائب امیر صابروان مشال لیډو ته په دې حق لول
اسلامي جهاد ورکړي، نظمونګه معاشري جهاد ورکړي، نظم بوختو روایت جهاد ورکړي، دا د یورپ خلکو د کار دی او په دې باندې کا سخت اکشن اغستلی هغه به ان شاء الله مونږ خلو. بهرحال که جهاد وی او که انتظامی ورکړي وی نو مونږ هم بیا هم نه پریدو، مونږ بدل ته یو دا بکی دا ممکن نه ده.
ولې په دې اړه د حیات آباد سپورټس کمپلیکس او د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې او چارواکي جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې طریقه دا ده چې د دوی نه به اول اجازه تخلي ولی دوی هله خبر شو چې د جمعې په خطبه کې د دې پزد په جمعات کې د مولانا خبرې او د هغوی تنقید وریدو.
نو د زیور کړی دی نو موږ سره په توا هیڅ هم سره نه دی. دې سي خبر دی، دې سي خبر دی، دا خبر دی الټیم کنه چې کوم څه دا چې یو کیږي نه دی نه کلیرنس وی د پولیس نه د نو ځکه کې ایجنسی نه دی نه مغه نه پز بیا دی جو ولا جات ورکړي. دا هم جمعې موږ کې نه زو زرغون جمعات کې څه غلط ما ور دي چې هیته په کې یو کیږي مزه خبره خبره چې یو کیږي فوتبال کی خبر شو د چرل دی یون کی گنی مله څنګه یون دی زپ ناسم د دفتر کې ما ته پته نشته جوات کې مولي چې ته پته لګی دا
نو مول ویل چې کله به هم دی په سرکاري کچا د زنانه او دغه شان پډاګه د سیالو یا د زل اجازه ورنکړي. بل خو دغه زل چې هم نن سحر 9 بجې حیدرآباد کې تابعیا شوی وو پکې خوشه د تابعیا کونکو په وینا تر 15 جنکو لوپاړو برخه اخیستله. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په پیښور اعتماد کې نن کېدونکي د مېرمنو د سایکل زغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت او احتجاج لړکو وروسته لغوه کړی شوی، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز لږه شېبه مخکې مشال لیډو ته وویل چې مېرمنې سپورټس کولی شي او اسلام دوی ته د سپورټس یا لوبو کولو اجازه ورکوي.
اصل کې مذهب هو تاسو ته پزنه چې کا اسلام وګورئ نو کچرته دا ریس دا سوي چې دا صرف تا خلو په منځ کې وي لکال ته احتباب نه سره نو وي نو شاید چې مذهبي رد عمل با نه وي.
ها نو تاسو څه وایئ چې زغل کې دی شي خو چې سړیل دکې نه ولاړ؟
دا دا دی دی یو خدا دې زکه اختلاط چې دی هغه زبونګه مذهبي صورتحال داسې دی چې اختلاط حوصله افزائی نه کوي.
قبله یاد صاحب، تاسو داسې کوم مثالونه لري د اسلام نه چې ښځې لوبې کولی شي د ښځو لپاره سپورټس یا لوبې جایزې دي؟
او بالکل، دا خو مثالونه موجود دي او رسول خدای یا په اول دور کې داسې پابندي نشته. او که تاسو ته پته وي په 2002 کې دلته د مذهبي ګوندونو حکومت په خیبر پختونخوا کې ایم ایم اے حکومت نو دوی باقاعدہ سپورٹس کمپلیکس جوړ کړی و د زنانو لپاره. د دې ضرورت ته چې هغه د زنانو سپورٹس کمپلیکس چې دی هغه فعال کړی شي او کدا سے لوبې او سه اهتمام وي نو د مال تکیږي. نو خبرې
دا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز دوی مشال ډوته ویل چې خزه د سپورټس کولو اجازه لري او اسلام دوی ته اجازه ورکوي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لدو ته وایسي د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرات الله بابر تر مازګر په کراچۍ کې په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د هغوی ګوند به دا وار د پوځي عدالتونو د مودي د غزولو حمایت ونه کړي او ویلي دي چې پوځي عدالتونه د لادرک کسانو د توجیه کولو لپاره کارول کیږي. خو هم تیر ماښام د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسف کپور ویلي دي چې پوځي عدالتونه د لادرک کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او پوځي عدالتونو کې په تیرو 4 کلونو کې د 112 کسانو مقدمي هغه اورول شوې دي. نو راځي چې نور تفصیلات واخلو له پیښور زموږ خبريال غلام غسر کوي.
د یاد ګوند یو مشر فرحت الله بابر د ګوند د نورو مشرانو ترڅنګ په کراچۍ کې تیر مازیګر په خبري غونډه کې د پوځي عدالتونو په اړه ویلي دي چې یاد عدالتونه د لادرکه کسانو د دیپا کولو لپاره کارول کیږي او په دې وجه پیپلز ګوند د دې عدالتونو د مودې د غزولو حمایت نه کوي. چې کله عدالت وایي چې پلانې سړی راو باسي نو اول وایي مونږ ته پته نشته، خو چې فشار پرې واچول شي نو بیا وایي چې د مقدمه په پوځي عدالت کې ده. مطلب دا چې پوځي عدالت د لادرکه کسانو د توجیه کولو لپاره کارول کیږي. که یو ځل د پوځي عدالتونو موده غځولې شوې ده نو بس دغه ډېره وه. خو بلی خواته هم تیر ماخام د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې پوځي عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تعلق نه لري، او تر دې دمه پوځي عدالتونو کې په تیرو سلورو کلونو کې د 218 کسانو مقدمو کې 646 کسانو مقدمې پیښل شوې دي چې پکې 315 کسانو ته د مرګ سزاګانی اورول شوې دي. او د آصف غفور په خبره په دغه 315 کسانو کې 650 کسانو ته پانسیانی ورکړې شوې دي. یاد دی وی چې 2 کاله وړاندې پاکستان پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو حمایت کړی و، او 2 کاله وروسته یو ځل بیا د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو په لړ کې پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. خو په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند نه پرته د حزبي اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نون د پوځي عدالتونو ستاینه کوي، او د جنوري په 14مه نیټه د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف د پوځي عدالتونو د کارکردګۍ ستاینه کړې وه، او ویلی و چې د پوځي عدالتونو له وجې په وسلوالو کې یره ترهه خوره شوې ده، او په دې وجه په ترهګرۍ کې ډېر کمی راغلی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو، تاسو د غلام غوث راپور واورېدو. زه هم خپله اصلاح وکړم چې د پاکستان د پوځ ویان ویلي دي چې په تیرو 4 کلونو کې د پوځي عدالتونو د لارې په 218 کسانو مقدمو کې د 646 کسانو مقدمې حل شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، مشال لډو ته وګرځئ. د روانې میاشتې په 18مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د ستر قاضي میا ثاقب نثار د سبکدوشۍ پر مهال د فل کورټ ریفرنس غونډې ته په وینا کې د یاد عدالت نیو چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلی وو چې په دغه هیواد کې د ریاستي ادارو ترمنځ د اختیاراتو د تقسیم په معامله د یوې مباحثې ضرورت دی. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
په دغه غونډه کې موجود د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل مرستیال مشر خان عبدل خان ایڈوکیټ د جسټس آصف سعید کوسا د دې وړاندیز په اړه تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل،
زما په اند د دا ډول مباحثې ضرورت خو نسته، خو ګمان دا دی چې جسټس کوسا یو پیغام ورکول غواړي چې په مخ کې وختونو کې د عدلي درو له وجې په ولس او وکیلانو کې د خپلندي نوټیسونو له وجې چې کومې اندېښنې وي هغه اندېښنې ختمول غواړي. د سپریم کورټ بار کونسل به په دې اړه راتلونکې اونۍ کې یو غونډه رابلي، نو په هغې کې به په متفقه توګه د دې بیان په اړه رای ورکول کیږي.
بلخوا د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او اټارنی جنرال افتخار ګیلانی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې پایین کې د ټولو ریاستي ادارو د اختیاراتو حد ټاکل شوی دی، او دا ډول جرګه یا غونډه رابلل به په آئین کې د مداخلت مترادف وي.
چلے دل پکا دی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چیڑ چاڑو نہ بڑے دنجوشیلر
تردا محل د پاکستان د حکومت او ریاستی ادارو لخوا د نوی چیف جسټس د دې وړاندیز پاړه صدریس نه رامسته شوه خو افتخار ګیلانی وای چې د حکومت او ادارو لخوا په دې اړه خاموشي اختیارول خطرناک عمل دی په کاردا په دې اړه یو واضح دریز رامسته شي او د آئین حکمرانی مضبوطه کړل شي
دا مجید بابر ستاسو راپور وړاندې کول لسنې بجې شوې ل شاهین بنری د خبرونو لیدل زوړ
د پاکستانی حکومت سرچینو مشال لیډو ته ویلي زرد چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په اسلام آباد کې وشي. بل خو د طالبانو ویان په دغه اړه ټول راپورونه رد کړي دي. په پېښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا ځغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي. زموږ ژوندون نومې یو غیر سرکاري تنظیم د دې ځغل تابعه کړې وه. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومن ډیم د ټیکې پاړه د پلټنو لپاره د وی پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د دې ډیم د 3.9 ارب روپیو ټیکا حکومت د وزیر اعظم سلاکار ته ورکړې ده چې د اصولو نه سرغړونه ده. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دا ځل به په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مرسته ونه کړي. دا خبره پرون مازیګر د ګوند یو مشر فرحت الله بابر کړې ده. فوجي عدالتونه په کال 2015 کې جوړ کړل شوی وو چې د کار موجوده دوه کلنې مودې د مارچ په میاشت کې پای ته رسی. د جمعیت علما اسلام سینیټر عطاءالرحمن ویلي دي چې باید طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. میګا مشرانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې به له دغه خبرو د افغان د سولې پروسه د افغانستان د سولې پروسه نتیجې نشي ورکولې. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې نن بعد امریکا د حکومت د جزئي تړل کېدو د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران پاړه یو لوی اعلان کړي.
دا شاین بنرج تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. ادبي خبرونه د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خوړو به راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اعلی زده کړو وړیا موکو په حق لا معلومات ترلاسه کړئ. دا خبرونه چې هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي راځي چې په ګډه وګورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په افغانستان کې د 1300 راهیسه روانو جګړو د نورو ترڅنګ د تعلیم نظام هم ډیر متاثر کړي دي چې د ویلابېلو سروېګانو تر مخه پکې په بلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. دا هغه ماشومان دي چې د بنیادی تعلیم سہولتونه نه لري. د اعلی زده کړو سہولتونه یې بیا لا نور کم دي. خو په دې ورستیو کې ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت د یو شمیر شخصي تعلیمي ادارو او شتمنو خلکو په مرسته په سلګونو ځوانانو ته د اعلی تعلیم وړیا موقع برابر کړی دي. د یاد ادارې مشر متی الله احمدزی په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې د تعلیم د حالت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
واکسین په دغه اواخر کې چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تر ډیره بریده زموږ ماشومان او زموږ ځوانان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې شوي دي. په ښارونو کې هم د تعلیمي برخه کې مشکلات شته دي، ستونزې شته دي. دوی تر څنګ په ولسوالیو کې هم چې موږ تاسو ګورو په ولسوالیو کې هم ساره شکل باندې چې اسانتیاوي ځوانانو ته او ماشومانو ته د تعلیم په برخه کې برابرې شي په هغه شکل باندې برابرې نه دي. په ډېرو ساحو کې متوسطې لرو ولې لیسې موجود نه دي. ابتدایه شته دی ولې متوسطې او لیسې نشته دی. تر ډېره چې زموږ ماشومان دغه ابتدایه زده کړې ترلاسه کوي بیا د متوسطه او لیسه هغه نورو زده کړې نه پاتې کېږي. ځینې کلتوري محدودیتونه هم دي چې زموږ په افغاني ټولنه کې شوي. یو کورنۍ خپلو لورګانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو لاړ شئ تعلیم وکړي زده کړې وکړي. د دې مسلې د حل لپاره موږ دغلته ډېر پروګرامونه ترسره کړي دي، کانفرنسونه مو ورکړي دي، سیمینارونه مو ورکړي دي.
په دې پوښتنه چې له ځوانانو سره یې د اعلی زده کړو په ترلاسه کولو کې کوم عملي ګامونه پورته کړي، متی الله احمدزی وویل.
خوشبختانه چې دغه تیره ورځ موږ سره د اسما انسټیټیوټ او نړیوال ښوونځي یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به موږ 313 ماشومان ورپیژنو چې دوی به په وړیا شکل باندې ورته زمینه سازی کوي. البته یو تعداد هغه ځوانان چې اقتصادي ماشومان بخي چې اقتصادي نسبتا ښه وي د دریو کالو لپاره به دوی وړیا زده کړې ورکوي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ یو شمېر نورو تعلیمي ادارو او اشخاصو سره هم رابطې کوي چې د ځوانانو په اعلی زده کړو کې ورسره مرستې وکړي.
موږ په ننګرهار کې چې کوم خصوصي پوهنتونونه دي الستونه دي له دوی سره هم موږ قراردادونه کړي دي چې دوی د وري د الفلا د پوهنتون کولای شم، د التخوا د پوهنتون کولای شم، د اریانا د پوهنتون سره تر څنګ یې ستونه دي چې هم په طبي برخه کې فعالیت کوي، هم د ژورنالیزم او نورو برخو کې دغلته فعالیتونه لري. نو موږ دوی ته ځوانان ورپیژنو، عملا دوی ورته زده کړې کوي چې په زرګونو ځوانان موږ دغو پوهنتونونو ته او انستیتیوتونو ته وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ورپیژندلې دي او معرفي کړې مې دي. کړو چې موږ د ولسي جرګې د وکیل شینجنو صاحب اکرام نومېږي، له هغوی سره موږ ناسته وکړه او ترې موږ غوښتل چې تاسو مسؤلیت لري، تجاران هم مسؤلیت لري او نور چارواکي هم زموږ په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپلو ځوانانو لاسنیوی وکړي. خوشبختانه چې موږ سره یې ومنله په دغه نوې دوره کې د الفلا پوهنتون ته چې سلطنه ورمعرفي کېږي، دا به هم زموږ د ځوانانو چارو د آمریت له اړخه ورپېژندل کېږي. هغه مالي امکانات چې میاشتنۍ څومره پیسې ورباندې راځي، څه چې پوهنتون اخلي هغه به انجینر صاحب اکرام چې دی ورکوي، چې دا هم یو غټه لاسته راوړنه ده، یو غټ ګام دی.
دا چې اعلی تعلیم خو د ابتدایي تعلیم وروسته کېږي او په افغانستان کې زیاتره ماشومان له سکولونو بهر دي، د لړکې څه حالې ځلې کوي. متی الله احمد زیوای:
زه تر څنګ چې اقتصاد ډېر خراب وي یا یتیمان وي، دوی له ځانه سره جذبوي، زموږ لارښوور معرفي کېږي. د پیل نه چې دوی ښوونځی شروع کوي تر پایه پورې به دوی وړیا زده کړې ورکوي. یتیمو ماشومانو دپاره چې هغوی مشکلات ډېر زیات لري، یو څه اندازه پیسې چې 2000 افغانۍ کېږي د زده کړو تر څنګ، دا هم ورته ورکوي تر څو هغه خپل میاشتنی یا کوم مصارفات چې کېږي هغه پرې باندې پوره کاندي.
په ننګرهار کې د وړیا تعلیم لپاره د ځوانانو انتخاب څنګه کېږي؟ نوموړي په دې حق له وویل:
په هغه کې زموږ شرط هم دی چې موږ به دغه بېوزله کورنۍ، بېوزله ځوان به تشخیصوي چې واقعا دا بېوزله دی او که نه دی. کله چې دوی موږ ته مراجعه کوي وایي چې موږ بېوزله یو، دغه پوهنتون کې غواړو چې خپلې زده کړې وکړو، موږ یې د مربوطه ولسوالۍ کې چیرې دی په ولسوالۍ کې اوسېږي، د ولسوالۍ د مقام نه موږ پوښتنه کوي، هغوی خریجاتو ته راجع کوي، د خریجاتو هغه ملک صاحب موږ ته تصدیق ښیي چې واقعا دغه کورنۍ بېوزله ده، اقتصادي مشکلات لري، غواړي چې دغه ځوان یې کاري وکړي، نو هیله ده چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که د ښار اوسېدونکي دی موږ ښاروالۍ ته راجع کوو، ښاروالۍ خپل په هره ساحه کې د ګذر وکیلان لري، ملکان لري، د هغوی د تصدیق وروسته چې واقعا دا تصدیق شي، تشخیص شي چې دی غریب دی، بېوزله دی، بیا یې موږ دغه پوهنتونونو ته او انستیتیوتونو ته ورپېژنو.
متی الله احمد زی ځوانانو ته خپل پیغام کې وایي:
زموږ پیغام ستاسو له راډیو د تاریخ بیا هم د ننګرهار ځوانانو ته او ماشومانو ته دا دی، چیرې غواړئ په دغو برخو کې تاسو وروزل شئ، د ننګرهار ځوانانو چارو امیریت ته مراجعه وکړئ. موږ به انشاءالله هغو بېوزلو ځوانانو ته او فقیرو ځوانانو ته په وړیا شکل باندې زمینه سازی کوو، په دغه ډول ښوونیزو اداراتو کې کله چې موږ کوم امکانات لرو، کله چې کوم د روزنې پروګرامونه لرو، په دې کې هم کولای شي چې دوی برخه واخلي.
تاسو د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو د سانګې مشر متی الله احمدزی خبرې واورېدې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته خو یې ولنډ دمه.
د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واره چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت په سلګونه ځوانانو لپاره د اعلی زده کړو وړیا موقع برابر کړی دی. د دې ترڅنګ د نورو سلګونه یتیمانانو ماشومانو لپاره د ابتدا نه تر اعلی زده کړو پورې د تعلیم او خوراک څښاک انتظام هم کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وګورئ.
د یاد پروګرام د لارې زده کړې کوونکی یو ځوان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
ما نوم منصور دی، د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم او فعلا د حقوقو او سیاسي علومو کې زده کړې کوم. د ننګرهار ولایت کې خصوصي پوهنتون دی د روخان په نامه. کله نه چې ما زده کړې کولې نو مونږ لږ اقتصادي مشکلات سره مخ شو، نو بیا د دې سلسلې نه موږ د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر محترم مطیع الله احمدي صاحب سره د لیدنې موقع پیدا کړه او هغه سره مو ولیدل. نو بعد له هغه نه هغه موږ ته وعده راکړه چې په دې برخه کې به تاسو سره همکاري وکړم. بعد له څه مودې ته موږ د روخان پوهنتون رهبري هیئت سره خبرې شروع کړې. نو مونږ د هغه غړیتوب ترلاسه کړ وړیا ډول. نو دا ټول د محترم عامر صاحب تر ځوانانو د ننګرهار ولایت مطیع الله احمدي
له منصور خانم وپوښتل چې د خپل زده کړو په کوم پړاو کې دی او په مکمل کېدو یې څومره وخت لګي.
د فعلاً د لیسانس په برخه کې زده کړې کوم. فکر کوم دا تر شپاړسم پورې موږ وایو، ځکه دولس کاله موږ مکتب وایو، څلور کاله دا وایو، شپاړس راځي، شپاړسم پاس. نو زما تقریبا څلور سمستره اوس فعلاً په څلورم سمستر کې قرار لرم. نو موږ به تقریبا د یو نیم کال نه زیات وخت کېږي، نو تقریبا موږ به دا دوه کاله پوره کوم.
نوموړی وایي چې د ځوانانو چارو امیریت لخوا وړیا تعلیم ترسره کړي، نو د خپل ولس خدمت کول غواړي.
نو زه اول کې خو زه غواړم چې خپلې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځم، بیا غواړم چې دغه غریب ولس ته بیچاره ولس ته خدمت وکم، او بیا نو همدغه زموږ خواهش هم دی او غواړو چې په آینده کې یو ښه پوست باندې کار وکړو د ډیپلوماسۍ په برخه کې.
د یاد پروګرام د لارې زده کړې کوونکې مروه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن می پوره کړه بيبي مروا سيتي ده او پیلن چې ما په التخوا پونځم کې اقتصاد پونځم حاصله ما د دغه نام مارکیټ یې مان دي ځان چې ریاست نه مارکیټ یې ما څلور کلن دغه ما تر کړ دا اریزه ما ته نه ځکړی وا او وړي نیوا. نو څلور کلن دي او څلور کاله ما ته فری ته کلی کړی دي.
دا چې له دې وړاندې سمره زده کړې وي او دا موقع یې څنګه تر لاسه کړه نو موړي وویل.
صرف دولت نه فارغ هم دا چې زموږ اقتصادي حالات ښه نو او فعلا هم ځکه زما پلار نشي کولی کار سپینګیري دی او زه د کور مشره یم، نو دې له امله زما کارونه هم دي چې لکه پاتې یو پوهنتون مې خو ډېره زیات علاقه مې درلوده. کله چې دې دغه نه خبره شوم او زه لکه معرفي شوم وړیا زه ډېره زیاته خوشحاله یم او کوشش کوم چې یعنې خپلې زده کړې په ښه توګه وکړم او ترې استفاده وکړم.
له بي بي مروه مو پوښتلي چې کومه اداره کې وړیا اعلی تعلیم کوي، د هغې معیار څنګه دی؟
ډېر ښایسته معیار، ډېر ښایسته استادان، ډېر ښایسته تدریس کوي. یعنې مونږ زه خپله کولی شم که نه چې د استاد نه ښه یعنی زده کړه وکړو، هغه بیا بېله خبر ده. مثلا یو استاد که ډېر زیات لایق اوسي او شاګردان یعنی بعضې شاګردان پرې پوهېږي او بعضې نه پوهېږي، هغه چې بیا مونږ مشکل لرو نه ادارې سره یې شریکو نو هغه زموږ مشکل حالي.
بی بی مروه وایي کشران وروڼه خویندې یې ټول زده کړې کوي او خواهش یې دا دی چې د هیواد هر ماشوم او هر ځوان د تعلیم رڼا ترلاسه کړي. نوموړی د شاته پاتې سیمو ځوانانو او په خاصه توګه جنکو ته څه پیغام لري؟
هغوی ته پیغام همدا ورکول کېږي چې انسان باید هېڅکله خپل همت دغه نه کړي که نه یعنې دلاسه ورنه کړي. اوس نه پوهېږم چې زه به آینده کې ماسټري واخلم که نه، خو زما علاقه ده چې باید زه واخلم. او همداسې لکه ډېر تپ او تلاش هم دي زمونږ ریاست معارف نه او ځوانان چې ریاست نه دا ځای نه که نه یعنې زمونږ دولت مونږ دپاره ډېر خدمتونه کوي. اول همدا چې څلور کاله ډېر کم نه دی، یعنې یو عمر دی چې انسان دپاره پوهنتون فری شي څنګه چې ماته کېږي. نور ته ممدوس یعنې په کور کې کښېني نه، یو څه حالې ځلې وشي که نه چې خپله خو چېرې انسان خپله وشي کولی د حالې ځلې د لاسه هر چېرته رسېدلی شي، خو چې په کور کې کښېني نو بس هغه هر څه نه پاتې هم دسې.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیریت مشر مطیع الله احمدزی وایي کوم ځوانان چې د اعلی زده کړو خواهش لري او مالي مشکلاتو سره مخ وي دوی سره دې رابطه وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122111 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو دا ادبی او کلتوری خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونیزه خپرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خپرونه کې به په جلال آباد کې د شاعر محمد ګل منصور د دوه کتابونو د مخکتنې په پار د هغه د ستاینغونډې رپورټ وړاندې کړو. بیا به د ننګرهار د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو سره په ننګرهار کې د فلمی صنعت په اړه څو خبرې ولرو او په اخره کې به د یو کتابتون لپاره د کتابونو د راټولولو په کمپاین هم درته رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د مخکتنی په دې موقع لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو ویناوي او مقالې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ بیان واوروله.
منصور صاحب داسې شاعر دی چې په خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
د سوات منصور لاپدار شوی نه دی خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوي او تر موږ او تاسو را رسېدلي دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه رواني کیفیت ژور فکر اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي.
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي د هریار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راغله، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنې په دې موقع ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ګدو.
خان بی گورشه خان بی گورشه ده نوکر بی گورشه ده خدایا من را ولی دلبر بی گورشه ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدارنګ و.
چې په تور خم باندې راوړي د میله د ماشوم د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدله مات پلار کانو بوٹ آوازنا کول منصور بس ردی پسو مینا میولی دلا یا پرہر پرہر دا علم غر باندر آوڑی دما اچھ دا اوخ کو سمندر باندر آوڑی دما زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نگول
محمد گل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والۍ مخرسوه، او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، په تیرو کلونو کې به د ننګرهار د سینما لوبغاړو پاموړ تیلي فلمونه او ډرامې جوړولې چې خلکو به په ډېره علاقمندۍ سره ننداره کولې، خو په دې وروستیو څو کلونو کې په ننګرهار کې فلمي صنعت کمرنګی شوی و. دا چې په ننګرهار کې د سینما لوبغاړي له کومو ستونزو سره مخ دي، د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرومو پې درغږولی دی.
هغه ستونزې چې په افغانستان کې مثلا د سینما په برخه کې شتون لري، ټولو ته واضح خبره ده چې دلته سینما مثلا نشته، د سینما قدر نشته، د سینماګر قدر نشته، دوی دپاره یو سپورټ یو کار زمینه نه برابرېږي، نو دغه ستونزې دي چې سینماګران یې لري.
د دغه ستونزو په اړه باندې تاسې د اطلاعات او کلتور د وزارت سره خبرې کړې دي؟
په دې برخه کې خو موږ ډېر غوښتنې کړې دي، پخوا هم کړې دي، تقاضاګانې هم کړې دي، مکتوبونه هم لیږلي دي، مګر متاسفانه د فی الحال دپاره حکومت داسې یو پالیسي غوره کړې ده چې یوازې پالیسی سازی او نظارت کی په دې برخه کې.
د نن تقریبا 15 کال مخکې تاسې هم ورسره ملوي، دلته ډیر زیات سینماګرانو او ډیر زیات فلمونه جوړ کړي چې آتا په ټول افغانستان کې دومره فلمونه نه جوړ شوي لکه اواز په ننګرهار کې چې جوړېدل او لیدونکو خوښول هم.
بالکل.
اوس ولې نه جوړېږي؟
یو خو دا ده چې اقتصادي ستونزې ډېرو سینماګرانو ورسره مخامخ دي، پیدا شوي او نشي کولای چې مثلا فلمونه زر زر تولید کړي. بل امنیتي حالات هم په دې یو کال موده کې لږ څه په ننګرهار کې ښه نه و. اوس الحمدلله دا حالت ډېر ښه شوی دی او بیرته بیا هم سینماګران په فعالیتونو باندې پیل کړی دی چې ډېر فلمونه انشاءالله په دې لنډو ورځو کې ممکن د بازار ته راووځي او هغه نشر ته وړاندې شي.
پخوا به چې دلته تاسو فلمونه جوړول نو د پروډکشن لپاره به بیا پاکستان ته تللی، اوس خو که په ننګرهار کې نه وي نو په کابل کې پروډکشن کمپنۍ نه جوړې شوې دي. تاسو به وکولای شئ چې دغه خپل فلمونه به په خپله په افغانستان کې پروډکټ کړئ؟
بله، هو هغه مشکل یا هغه ستونزه چې پخوا دلته شتون درلودو هغه اوس تر ډېر حده پورې حل شوی دی. یعنې موږ په ننګرهار کې فلمي پروډکشن یې لرو، تخنیکي وسایل چې هغه په هغه کچه پخوا نه و اوس ډېر زیات شوي دي. یعنې هغه ټکنالوژۍ چې د سینما دپاره پکار دی اوس افغانستان د هغې نه برخوردار دی او د افغانستان سینما د تخنیک په برخه کې اوس هیڅ ستونزه نه لري.
نو څه فکر کې اوس چې ستاسو سینماګرانو نوی نوی بیا هڅه پیل کړې ده، رنگ براوړي
ان شاء الله؟ ځکه چې دا ځل سینماګرانو ځان سره یو هوډ کړی دی، هوډ لري چې داسې فلمونه به تولیدوي چې هغه به د ټولنې د ټول اړخونه په نظر کې نیسي او هغه به ټولنې ته وړاندې کوي. ځکه زموږ ځینې داسې فلمونه دي چې هغه ان شاء الله راووت، هغه به ډېر ځای ونیسي.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، کابو یو کال د مخه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د جلال آباد عیدګاه جومات تر څنګ عامه کتابتون ته ودانۍ جوړه شوې وه چې د کتابونو د نشوالي له امله بنده پرته وه، خو په دې وروستیو کې څو تنو فرهنګیانو دغه کتابتون ته د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک له لارې کمپین پیل کړ چې په لږه موده کې یې په زرګونو کتابونه راټول او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکړل. نور حال په ریپورت کې. د عامه کتابتون لپاره د راټولولو په کمپاین کې د ولایت د ویان ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محبوب شاه محبوب هم برخه لرله. نوموړی وایي چې د کمپاین له برکته یې پر ادبي موضوعاتو سربیره بیلابیل علمي، مسلکي، دینی او ټولنیز کتابونه راټول کړي چې شمېر یې تر 8000 پورې رسیږي.
کله چې دا موضوع موږ فیسبوک ته راپورته کړه نو ملنی کمرغه خب بدرګه شوه. موږ نور ملګری سره یوځای شو او شریک کار شروع کړ. یو شمېر ملګرو کې د کتابونو مرسته وکړه، په بهر کې کم میشت هیوادوال چې هغه را سره نقد پیسې مرسته وکړه او د کمپاین شروع شو. تقریبا شاوخوا یو لک افغاني زموږ سره کومک وشو او هغه هم موږ کتابونه واخیستل. ټول کتابونه چې راځم خو شاوخوا 8000 عنوان کتابونه.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې کتابتون به د مطالعې د علاقمندانو پر مخ پرانستی وي، خو زیاتوي چې که د مطالعې د فرهنګ د عام کولو لپاره هم کمپاین وشي نو ښه اغیز به ولري.
دا کتابتون به نور هم غني کیږي او انشاءالله دا به پرانستی د ټولو مینوالو په مخ باندې او د مطالعې د فرهنګ د علاقمندانو په مخ باندې به دا کتابتون پرانستی هیڅ کله به دا بند نه وي. موږ او تاسو لپاره مهمه خبره دا ده چې څنګه د مطالعې مینوال وهڅو. لکه څنګه چې دغسې کمپاین وشو، دغسې یو کمپاین بل هم پکار دی چې موږ د مطالعې مینه هم راوهڅو. اوس موږ دا زیات هغه څوک مراجعه کوي چې هغه تیزس لیکي او یا ډیزرټیشن لیکي او یا هم مونوګراف لیکي، د دې نه خپل څوک مطالعې سره علاقه. خو که چېرې استادان په پوهنتونونو کې او شاګردانو ته استادان په لیسو کې او دنده ورکړي او هغې دې ته اړ کړي چې دې کتابتون ته ورشي، نو زه فکر کوم چې دا فرهنګ به هم پیاوړی شي.
لیکوال او کره کتونکی امرالله امید وایي چې دا عامه کتابتون په داسې ځای کې جوړ شوی چې ډېر ځوانان به ورته په اسانتیا سره لاسرسی ولري.
د کتابخانې په موجودیت به هلته خلکو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې په اسانه سره وکولی شي د هغې نه کتاب واخلي او هلته مطالعه کړي، د څېړنو لپاره، تحقیق لپاره خلک مراجعه وکړي. نو دغه ځای د محیط په لحاظ هم ډېر مناسب دی او بل دا ده چې د ښار منځ دی، د هرې برخې خلک ورته رسیدګي کولی شي.
د ننګرهار والی آیات الله حیات ژمنه وکړه چې د کتابتون نورې اړتیاوې به دوی پوره کوي.
زه په لومړي قدم کې د دې ځوانانو نه د زړه له تله مننه کوم چې دوی په زرګونو کتابونه د هیوادوالو نه راغونډ کړي او د هغه هیوادوالو نه هم نړۍ مننه کوم چې هغه په دې کمپاین کې د موږ دې ځوانانو ته دا کتابونه ورکړي دي. زه هم په خپل نوبت سره ژمنه کوم چې دغه کتابتون ته چې څه اړین شیان وي او د مرستې ضرورت وي هغه مرسته به موږ ورسره کوو او د دې ځوانانو په مټ باندې به انشاءالله په راتلونکي کې دا ډېره ښه ده چې موږ دا لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوو. موږ اقلن د هرې ولسوالۍ په کچه یو کتابتون ولرو ترڅو خپل ځوانان، خویندې، ورونه د مطالعې دپاره هغه کو وهڅوو.
د یادولو ده چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په خوږیانو، غنیخیلو او اډې فارم کې عامه کتابتونونه پرانستل شوي دي. د دغه ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابتونونه پرانیزي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.